په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازي لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان د یو ناڅرګند دلیل له مخې په یو وخت مړه شوي دي. افغان اجرایي رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته حکومت چمتووالی نیولی، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبري برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړه شوي. دا دې روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې لشپګو تر 15 ورځو پورې عمرونه یې لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل، او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړه شوي دي. دا ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نوو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا، او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی، او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی، او هیله مند دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په 28 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی
اغلی عبدالله وایی هیلمنیو چه که خدای کول دا پیشبینیو سرسم با دا کنفرانس سولی تدرسی دو، او دا افغانستان دا خلق و دا اهداف و لومنی توبونو پا عملی که دو که دا افغانستان و نریوال طولنی دا متقابل و جمنو یا مواصر کنفرانس ووسی. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د څرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی.
قرار است یک
هیئت از شورای عالی سولو بروه. دوی تاکل شوی چی د سولی د عالی شورای هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅ څوک د غونډې ته نه ورځي، او د سولی عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولی شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و افغان حکومت او طالبانو دواړو منلې چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي ورواستوي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نښتې تېره شپه د خوږیاڼیو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوي چې پکې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي، او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه 10 وسلوالي وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو ویان تورن احمد صادق ایسا وایي عملیات د دې قولي اردو د لومړۍ پلې لیواز واکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته ویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و، دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شو، او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي. خاغلی یورش وایي قاری یوسف چې په حقیار مشهور و، د خواجه سبسپو، شیرین تګاب او دولت آباد په درې ولسوالیو کې د طالبانو د نظامي کمیسون مشر و. نوموړی دوه شپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلي کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو دا نظامي چارواکی د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت ټپي شوی و. دوه ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د اخیستې ټپ له کبله سا ورکړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بومي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکي ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکي ټیم یې د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې شنډې کړې دي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د یو نیم کیلو ګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبلله. دا څلېرش کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
په اصل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته نه دي رسېدلي، د سولې عالي شورا وایي د غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کسی نه.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
اوس پورې هم د روسیې مداخله په پاکستان کې جریان لري، نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د مخالفین تصویه کوي او بیا موږ اوس پرې باندې دا اعتماد وکړو.
اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو محل ویش اعلان سي.
دغه په اونۍ کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تېرې جمعې په ورځ له سیاسي اعضاو او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په فرا کې لا هم د ترخی الوته کې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. یو کلی زر غږونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدای سئ.
حالا سونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې دا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدا د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي طبیعي ده کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو پړاو یې توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوې د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکنه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي ښاغلي احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره سي. ټاکل سوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوي دي چې د روسیې دا غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوې ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره خلاصه کړي او ټینګار کوي چې دا غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهري وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوبه د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلي په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالی او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، خو خوا هم دا کله چې دا موضوع یاد سوله ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیه کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوسه پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سړی اعتماد وسي کولی چې هغه له اوسه پورې د موږ مخالفین تطویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
نو د افغانستان د ملت نمایندګي نشي کولی او نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. ډیموکراسي ده کولی چې د دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي په دې حکومت کوي او حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم په غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف مانی وي او افغانان ته په یوازې دي چې سوکالي یا خوشحالي راوړي، نور خفیانونه یا نور مشکلات وظیفه وي په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کېدای شي د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولی، خو که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د هغه په مورد وي هغه به بېله خبره وي، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
زما په اند په هېڅ صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی د خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره د موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کینې او پېرزه کوي او بیا د دې صلحې تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نو نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدا رقم امریکا شته، سیکولر ستراتیژیک روس هېواد ده، همدا رقم نورې غوي کولی شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، خو بالخصوص په روسیه کې نه.
احمد زای صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوي. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی ښودلی له هماغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد جګړه کړې؟
زما په اند هېڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبره رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان، تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ، ځکه چې دا په یوازې دي چې موږ ته فائدہ ورسوي نواقص زیات وي او موږ نه غواړو چې روسان په سرحدات کې موږ مداخله دي دوی اصلي هي پیسې او همدارنګه تیر عمراتو کې دوی لاسوهنه وه چې کله روسیې ته تللی د دوی معاون د پارلمان پر مخ په دې مورد باندې هلته لهجه وکړله بایکاټ هم شروع کړل جلسې نه چې تاسې د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي او دا لکه سوریه تسې نه ده افغانستان بیل ده او زموږ او تاسو ازاده زخمونه لا نه جوړ شوي او که تاسو غواړئ کوم مشکل لرئ راځئ رسمن مخامخ دي موږ حکومت سره نظام سره شریک کړئ نه مخالفینو سره ستاسو هغوی ته اصلحې ورکوي او د افغانستان کې لاسوهنه کوي.
د ولسي جرګې استازی نذیر احمدزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د عالمان شورا وروستۍ څرګندونې د ولسي جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ سوي. د پاکستان د عالمان شورا مشر مولانا طاهر اشرفي په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره د افغانستان جګړه به نور هم پراخه سي. نور هل د ناجي صفي په راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماو شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړي له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه دا نه غواړو چې د پاکستان په بې ثباتۍ کې رول ولرو، بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک عرف او قانون په مطابق له پاکستان سره نیکې اړیکې ولرو. هیله من یو چې په داسې غیر مسؤولانه څرګندونو پاکستان د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې نه کړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علماو غیر مسؤولانه څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي، بلکې سو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی، د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لوري ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده. دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. ټول تقریبا د 100 دولتونو علما سره یو ځای شو، غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه خپلمنځي کې جګړه دا روانه ده، چې دا شدت به چی شي په واجب پیدا کیږي. د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي څرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځان سره د اجراءاتو له امله ملکي مرګ شوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي.
جنگی که ادامه داره
د وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوې او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو لامل شوې. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي
په خاطر دفاع از مردم.
ښاغلی عبدالله وویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړې او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی. اجرایي رئیس وویل چې د بې ځای شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص روزګان ولسوالۍ ترڅنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځای شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د روزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روزګان کې له 10,000 ډېرې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغه جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 130 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 14 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. حبیب الرحمن تصویر راپور لري.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 2 ولسوالیو کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د عطا محمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګه د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او شار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 10 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند د کاریز عطا محمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډه یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشته شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 14 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي، درې تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
بلخوا په پراګ کې د یوې څرخیل وتکې د نسکرودو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوي. امنیتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
په فراه ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د لویدو په پیچ کې لاس ورکړي پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملی اقدام نه کړی. عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیله امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل سوې ده. امینی وایي چې دولت امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. دغه خبره دولت ویلي وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو
از الیف تا یا دروغ برای ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فیلن اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در الیکوپتر در ویدیو پیش هم یو معما بوله و وایی چه پدیاره باید جدید چیره نوشه. لقب خبر دستیم خلق ارتویلی چه الیکوپتر مخیل الویدیو چخه او را خسته ده.
از گفتی از او برات میگم او ریش سفیده که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بودن. این دروغ نمیگه، ذرات هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفتم جواب آتش زیر ارگانای زیرب با جواب بده.
همینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان چغواره چی دقا جناتی دی دوی کورونای تا وسپاره پا هم دیل که دفره ولی تمتی چارواکی بوایی جدی خپل پوزی عملیات دی قوم مشان پا گوشتن زنده ولی و دفره ولی دمیلی ورده دوم پلی و کماندان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشان دوی ته ویلو چې عملیات مکوی او دغه مړی به دوی د دولت د وسلوالو مخالفان څخه واخلي، خو چې دا کار نه شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړی دی.
بالاخره هدایت به ما داد شد که بود نظامی کار بگیرین. وقتی که ما
کله چې موږ ته هدایت راکړو چې نظامی اخر کار واخلو موږ حرکت وکړو، اما رسمې چې موږ ته شده شوی و هلته اجساد موجود نه و او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او ورته ژر به اجساد دوی کورنیو ته وسپارل شي. د یادونې وړ چې د 5 ورځو په تېرېدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالوېدو د پیښ څخه 12 مړي د فراه ښار ته راوړل شوي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. وبلیدل چې امنیتي ځواکونه به کله بریالي شي چې ټول جنازې کورنیو ته وسپاري.
ومردل چې په فراه کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او متحدانو یې یوه ورځ وروسته له دې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې نوي پوځي عملیات پیل کړل، ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودي عربستان او متحدان یې په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریز پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنځشنبه په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سری بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبه په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبارۍ وکړې، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د هدایدات څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حال کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه سنا ته د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د رایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابله په خپل سیمیز کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی، ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیه کنټرول سي. ملا میراجان له فراه لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالی د فراه بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی